مشال اډیو ده مشال اډیو په یوه ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس په فیسبوک په انستاګرام یوټیوب او په فیسبوک هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په دې روان خبرونه کې تاسو لپاره د شاعر عارف تبسم په اړه معلومات درکوو. عارف تبسم په ادبي نړۍ کې د پښتو د شاعر په حیث پیژندل کیږي، خو هغه په شاعرۍ سره سره نثر هم لیکلی دی او په اردو کې یې هم مقالې او مضمونونه لیکلي دي. د نوموړي لس کتابونه هم چاپ شوي دي، خو تېر کال یې په اردو کې هم یو تاریخي ناول لیکلی دی. د دې ناول اتل پښتون قام پرست سیاسي مشر عبدالصمد خان اچکزی دی. د مشال اړیو خبریال راشد خټک د عارف تبسم سره د هغوی د ناول په اړه مرکه کړې ده. راځي چې دې ته په ګډه سره غوږ شو.
عارف تبسم د پښتو ژبې شاعر دی. د شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي. د شاعرۍ او نثر یې ډېرې مجموعې چاپ شوې دي. هغه په لورلای کې زیږېدلی دی او اوس د خپل کار له امله په اسلام آباد کې اوسیږي. یو کال وړاندې هغه خپل لومړی ناول هم ولیکلو، خو دا ناول یې د پښتو په ځای په اردو کې لیکلی دی. مشال ریډیو د هغه سره د دې ناول په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو.
سلامونه تبسم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، څنګه طبیعت مو څنګه دی، وخت سات مو څنګه تیریږي؟
مننه خټک صاحب، ته هم ستړی مسې، ډېره مننه. کور ودان چې دا وخت تیر کړی دی او له تاسو سره نن دلته موجود یم او خبرې کوم. کور ودان.
تبسم صاحب، زمونږ د اورېدونکو سره خپله لږه لنډه غوندې پېژنګلو خو وکړئ چې تاسو چرته وزګې دی، په کوم کال کې وزګې دی، زده کړې مو څومره وکړې، چرته مو وکړې او کوم کوم کارونه مو کړي دي؟
څه داسې اوږده پېژنګلوي خو ظاهره زماغه نسته. زه په لورلای بوري کې په جنوبي پښتونخوا کې ولسوالي ده، هملته پیدا شوی یم، هملته مې خپلې زده کړې کړي دي تر 13 ټولګي پورې. هملته مې خپل اول پښتو لیک کړی دی، هملته مې کوم مطالعه ورته وایي یا لوستل ورته وایي د هغه عادت په ځان کې پیدا کړی دی. هملته زما ادبي تربیه سي ده، هغه د پښتو ادبي ملګري د مشر سید خیر محمد عارف او نور ملګرو چې په موږ ادبي هلې ځلې په ګډه سره کولې، هم په هغه کې مې تربیت شوی دی. او دغه پس مې بیا له کوټې پوهنتون څخه په انګریزي ادبیاتو کې یو ماسټري ترلاسه کړې ده. بیا دغه پس مې په بین المللي اړیکو کې هم له کوټې پوهنتون څخه یو بله ماسټري ترلاسه کړې ده او مختلف کارونه مې کړي دي. او دا وخت په اسلام آباد کې میشتم، او دلته بیا هم د اسلام آباد له یو انټرنیشنل یونیورسټي څخه د پبلک پالیسی سره ورته وایي، په هغه کې مې د ایم فیل ډیګري هم ترسره کړې ده. نو زما خیال دی دا به مختصر تعارف وي، نو که بیا چیرې سوال راتلی بیا به نورې خبرې پر دې باندې وکړو.
نو دا مرکه خو مونږ اصل کې ستاسو د ناول په اړه کوو چې تاسو لیکلی دی، لومړی ناول دی ستاسو او هغه هم په اردو کې دی. خو اول د نورو کتابونو راته ووایه، تاسو خو نور هم بلا کار کړی دی، په ادبي نړۍ کې ښه شناخت لرئ، نو د نورو کتابونو نمونه او موضوعات راته ووایه چې کوم کوم موضوع باندې مو کوم کوم کتابونه لیکلي دي.
خټک صاحب، تر دې وړاندې، تر دې ناول وړاندې هم زما نه کتابونه سي دي، هغه چاپ شوي دي، شایع شوي دي. په دې کې اول کتاب سما چاپ کړی دی، هغه په 2004 کې چاپ شوی دی، او هلته په 2003 کې د کوټي څه ځخوان چې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د مورنۍ ژبو سکمه د نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې په مناسبت سره په کوټه کې په 2003 کې یو کانفرنس کړی و چې هغه کوم ادارې چې ما کار کولی هغه ادارې ماته دا ذمہ راکړې، ځکه آیډیاز ما و چې ما ولپر دا عالمی ورځ را روانه ده. اول ځل ما چرته ولوستو سی یو استمه فروری سی ده، د زبو د مورنی زبو نړیواله ورځ ده. نو ما دا ایډیا ل خپل مشرانو سره په اداره کې کار کول شیر کله، او بیا غوی ما ته دا مخه په لاس را کله چې بس ته هم په دې باندې بس تخپل کار وکړې، په پیسې هم پیدا کړم، موږ کوشش وکړو څه فند به جنریټ کو، او ته هم چې دی خپل خلکو سره رابطه وکړو. بیا زه لاهور ته لاړم، زه اسلام آباد ته رالم، ما په سند کې یو نورو سکم د مورنۍ ژبو سکم یا د مورنۍ ژبو یا د نورو ژبو سکم خلکو له هغوی سره مې لیدل کتل وکړل، او بیا یو کانفرنس موږ کړی وو په کوټه کې. په دې کې کانفرنس کې چې دی ډاکټر طارق رحمان، ډاکټر مبارک علی او نور دارنګ ډېر لوی نمونه وو چې هغه په دې کې شامل وو، او هغوی سکم مقالی ویلی ونو بیا هغه بیا د کتاب په شکل کې په اردو کې د مادری زبانی او گلوبلایزیشن په نوم باندې چاپ شوی دی. بیا هم دغه پس شعری مجموعه چاپ شوې ده. بیا مې د نثر کتاب چاپ شوی دی. بیا د میرویس نیکه سکم وتکی دور دی دغه باندې یو لیکلی پښتو کتاب و د آزادی لمر سره کارن په اردو کې ژباړلی و او خپل لمبیا داسې نور هم مختلف کارونه کړي دي. یو کتاب په دې کې د برټش بلوچستان په نوم باندې دی چې په هغه کې د جنوبي پښتونخوا کوم تاریخ دی هغه پکې راغونډ شوی دی. هغه ما له انګریزي څخه اردو ته ژباړلی دی او پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. نو ګوا مجموعي طور مې داسې درې شعري مجموعې چاپ دي. دوه مې خپل نثري کتابونه چاپ دي. یو دوه درې مې داسې ترتیب کړي دي او یو دوه چې دي هغه د ترجمې چې مې کړي دي دا کتابونه مې چاپ کړي دي. نو له دې ناول سره لس کتابونه ما کار کړی دي او په هغه کې په هغه نثري ادبي نثري کې ما کوشش دا کړی دي چې په داسې موضوعاتو باندې زه کار وکړم چې هغه د پښتو کې ډېر نوي وي او زما خیال دا دی چې هغه وخت هغه ډېر زیات نوي موضوعات هم چې تر اوسه پورې زه اکثره چې ځوانان وینم خصوصا هغه ځوانان چې هغه په پښتو کې پی ایچ ډي یا ایم فیل کوي نو هغوی خپل نظر له ما سره شریک کوي. نو چیرې نه چیرې هغوی زما هغه کتابونه ویلي یا د هغه کتابونو څخه هغوی اخذ چې دی هغه اخیستنه چې د هغه ځینې کړی وي او واقعي هم دا ویلي دي چې دا موضوعات نوي دي. موږ هم زیاد د خپلې مطالعې پر بنیاد څه هغه مې کړي. نو شاعري نثر ترجمه او مرتب کول دا ټول لس کتاب چې دی غزل لرم.
دا د ناول لیکلو خیال څنګه درغه تاسو ته چې باید یو ناول ولیکم او هغه هم تاریخي ناول؟
دا خو نو بس دلته چې کله ازمون باچا لال باچا ازمون چې دلته په اسلام آباد کې وو او د خپل مهاجرت ژوند یې کولو او بیا دوی هجرت پتکل ناستو بل عزت پتکل ناستو نو ماؤ دبر هر ورځ سره لیدلو او هر مازیګر به ماؤ دلته په اسلام آباد کې ما قدم وهنه چې ورته وایي یا واک چې ورته وایي دا به مو کولو. خو زموږ به اکثره مجلس سی وو هغه به په دې ادب و په ادبیاتو او ته څه کوې او زه څه کوم په دې باندې به موږ خبرې کولې او دغه خو ډېر بسیار نویس دی. نو هغه په ما سره ذکر کولی چې ما داسې ناول شروع کړی دی یا ما داسې یو تنقیدي کتاب شروع کړی دی. نو بیا به پر هغه باندې موږ بحث هم سره کولی. زه به هم دغه له وجې په تاریخ باندې خبرېدلم او له ما سره چې بسو نو هغه به مې له ده سره شریک کول. نو دی یو ذکر وکړي چې دی د غالباً د احمدشاه بابا سکمه مور ده هغه کیسه چې دا هغه د په یو ناول کې راخستې ده او په هغه کې لګیا دی. ځکه ناول خو ما ته نه وویل خو ذکر به داسې کېدل چې په هغه کې دا مختلفه تاریخي واقعات څه دي هغه په دې ناول کې بدای بیانې خو په پښتو کې د دا ناول لیکلی. نو زه ما هم په ذهن کې شان ګرځېدو را ګرځېدو ظاهر ده تسلی او داسې سړي سره ناسته ولاړه کوي چې اگر وخت د مطالعې او د لیکلو خبرې کوي نو بیا په سړي کې خپله هم څه نه څه تحریک پیدا شي. نو ما هم داسې ذهن کې شای ګرځېدی چې یار په کار دا دی چې زه هم چې وخت لرم نو له دې وخته زه ښه کار واخم او څه لیکل وکړم. نو بیا ذهن ته دا رالو چې ولې نه زه د خپل جنوبي پښتونخوا د یو اتل چې هغه هر څه لیکلو صورت کې موجوده دي خو هغه د سوانح عمري په شکل کې موجوده دي یا څنور خلکو به څېړنې کړي وي هغه شان به موجود وي نو ولې نه زه د هغه په ژوند باندې د هغه ژوند ته د یو ناول شکل زه دې هغه ورکم. نو بس بیا دا و چې دا ما په دې باندې دا ناول څه دی هغه ولیکلو او کوشش مې وکړ چې په دې کې نه یوازې سکم زموږ ملي اتل دی خان شهید نه یوازې د هغوی ژوند نه او سیاسي مبارزه په دې کې د یو کیسې په شکل کې خوندي سي بلکې له دې سره سره ځینې تاریخي واقعات څه دي هغه هم د دې برخه ستې وګرځي. نو دا آیډیا د دې کریډیټ به زه بیرته بیا ولال باچا ازمون ته ورکوم چې له ده سره په بحث کې او له ده سره په گپ شپ کې او له ده سره د ده په لیکلو او کوم کارونه در روان کړي وو. نو د هغه په نتیجه کې زما ذهن هم دا آیډیا راله او دا ناول څه دي هغه هم بیا ولیکلو. نو بس دا د دې ترخوا د دې تر شا چې د به دا یو کیسه ده. نو
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو. تاسو اوریدا اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکي عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
تاسو خلک د پښتو شاعر او لیکوال په هیڅ پیژني، نو په اردو کې مو ناول لیکلو پریکړه څنګه وکړه؟ ولې مو د ناول په اردو کې ولیکلو؟
بالکل بالکل تاسو صحیح وای. اوس ما بنیادی شناخت یا بنیادی پیژندګلوي زده کړم د پښتو د لیکوال او د شاعر په توګه، خو ما په اردو کې هم ډیر څه لیکل کړی دي، بلکې کدا وایم چې ما تر پښتو نثر زیات اردو نثر لیکلی دی، او پر مختلفه سیاسي او ثقافتي او معاشي موضوعاتو باندې ما لیکل کړی دی. یو وخت کې چې کوم ادارې ذکر ما وکړي چې موږ دا کانفرنس کړی، په هغه اداره کې ما د عکس العمل په نوم باندې یوه رساله چې دا غم چاپول شروع کړې وه، چې زه دغه مدیر هم نه، به یوازې ما دغه ادارې په اردو کې لیکلې، بلکې دغه دپاره به په خپل هم په اردو کې مضمونونه لیکل، او له نورو ژبو څخه به مهم مختلفه سکه موضوعات دي، هغه که د تعلیم په اړه وو، هغه که د ترقی په اړه وو، هغه که د ګلوبلایزیشن په اړه وو، هغه به مې ژباړلو، او په اردو کې چونکې هغه رساله په اردو کې وه نو هغه به په اردو کې چاپېدله. بالکل ستاسون دا، او بیا ما ټول چې په اردو کې مې دوه ترجمې هم کړې دي، د برټش بلوچستان په نوم او د آزادۍ سکم اول لمر څرک دی، د دې کتابونه هم ما په اردو کې ژباړلې دي. خو زما بیرته بیا هم که څه ما په اردو کې لیکل زیات کړي دي، خو بنیادی شناس دي هغه مې د پښتو د لیکوال او د شاعر په حواله دي. دا ناول مې ولې په اردو کې ولیکلی، په پښتو کې مې تر دې هم آسانه لیکلی سوای، ممکن وا چې تر دې به کېدای شوم لیکلای وای، خو لیکن په اردو کې ما د لیکلو تر شا بنیادی وجه دا وا چې خان شهید سیدی هغه یوازې د پښتنو سکم کم هیرو نه دی، د پښتنو شهید نه دی، بلکې خان شهید خپل یو یو جدوجہد شروع کړی دی، هغه د بلوچستان د پاره شروع کړی دی، او په بلوچستان کې دننه بیا د پښتنو د پاره، او بیا په پاکستان کې ټیم کله متحده هندوستانو نو د پښتنو د مشترکه هیواد د پاره، او بیا په پاکستان کې دننه د پښتنو دی پښتونستان لپاره چې دی هغه سیاسي مبارزه درلوده. نو ما دا غوښتل چې دا نور خلک هم اردو وایي، او هغه خلک چې هغه له موږ سره مشترک تاریخ لري، بلوچستان دي، براویان دي، یا نور داسې په دې سیاسي حلقه کې خلک دي چې هغه یا له موږ سره مشترکات لري، یا موږ له هغوی سره وطن شریک کړی دی، یا د هغوی سره په یو شریک وطن کې پراته یو، نو ما ویل چې هغه هم لږ و خلق ته ورسیږي، او خلق په هغه تاریخي حقایق باندې هم خبر سي. ځکه چې یوازې دا خو په دې کې په دې خان ناول کې یوازې د خان ژوند او د خان مبارزه نه ده، خو د دې تر شا ځینې هغه واقعیات هم موجود دي چې هغه د نن د پښتني سکم ژوند دی، او په کومه طریقه چې ژوند کوي د دې لامل پاتې شوی دی، د دې تر شا هغه حالات او هغه واقعیات چې دي تاریخي هغه سل یو نیم سل دوه سوه کاله مخکې سوي دي، خو هغه پر موږ باندې اثر اتا چی، نو دا هغو هم لږ ډېر ذکر په دې کې. نو ما ویل چې تر خلکو پورې ورسیږي، او د نورو څوک پښتون سي ولا پښتانه هم څومره پښتانه پښتو لوستل کولای سي، نو ما ویل په اردو کې به دا نورو خلکو ته هم ورسیږي، او هغه پښتنو ته به هم ورسیږي چې هغوی په اردو باندې اردو خو لوستل کولای سي خو پښتو نسي لوستلی.
په یو عامه پیښه ناول لیکل او د تخیل نه یو ناول لیکل په دې کې څه توپیر دی؟ دغسې یا په عام ژوند په حالاتو باندې ناول لیکل، او په تاریخي پیښو باندې یا په یو تاریخي شخصیت باندې ناول لیکل، په دې کې څه فرق دی؟ توپیر یې څه کې دی؟
یو عام تخیلاتي ناول چې تلیکې په هغه کې ډېر زیات آزاد دی، یعنی په هغه کې د کردارونو په لحاظ هم، د مکالمې په لحاظ هم، د پلاټ په لحاظ هم، او څنګه ته وړي او کمې خبرې ته پکې کوي، او ډېر ځایونه داسې دي چې په هغه کې ته خپل هم ډېر څه بیانولی شي د مختلفو کردارونو په ذریعه باندې، ته ستاسې خپل کم سوچ کم تخیل هغه تر خلکو پورې ته رسولی شي. خو چې پر یو تاریخي شخصیت باندې تناول لیکي نو هلته بیا دا گنجایشونه لږ کم سي، یعنی د فکشن گنجایش لږ کم سي، او کم کم حقیقي واقعات یا حقیقي کمالات دي هغه سیدی هغه ته زیات ویټیج دی هغه ته ورکوي. نو په هغه کې بیا له سړي سره د خپل سوچ د بیانولو مواقع یا د خپل تخیل تر نور خلکو د رسولو مواقع لږ وي، داسې نه وي چې نه وي خو لږ وي، کمې وي. خو په تخیلاتي کښې ماول مالته آزاد دی، ته په کوم موضوع باندې لیکې او څنګه کردارونه ورته ټاکې داغه مطابق ته کولای شي. په یو تاریخي شخصیت لیکې نو ستا کردارونه سي دي هغه هم محدود سي، ستا پلاټ سي دي په هغه کې دننه هم لمیټیشنز راځي، او ته چې بیا کوم بیان کوې کوم چې ستا طریقه کار دی د خبرې د رسولو په هغه کې هم بیا لږ ډېر لمیټیشنز دي هغه راځي، خو ما ویل لږ ډېر داسې هم نه دی چې په هغه کې بالکل ته ستا خیالات سي دي هغه محدوده کېږي، یا ته بیا هم تر خلکو پورې خپله خبره نه سي رسولی. خو دغه یو فرق چې دی هغه ظاهره ده، په یوه کې ډېر زیات گنجایشونه موجود وي، او په دویم د تاریخي ناول کې گنجایشونه وي خو کم وي، خو دا په تا باندې دی چې په کومه طریقه باندې د دې گنجایشونو څخه کار اخلي، او بیا هم په هغه کې دننه خپل کوم یو یو خپل یو سوچ یو فکر له تا سره هغه ته بیانوي. نو زما په خیال شاید نور بیم واجبی نور بیم فرق وی یا توپیرونه لري، خو زما په خیال باندې دغه دوا خاص توپیر دی هغه چې ما تاسو ته بیان کړم.
دا ډیره ګرانه نه ده چې په یو تاریخي شخصیت باندې تاسو ناول لیکئ چې هغوی ژوند، د هغوی کار، د هغوی زیګون او مرګ د خلکو ته معلوم وي، نو هغه تلوسه یا دوی په انګریزي کې ورته سسپنس وي هغه به نه وي پکې. نو چې تلوسه پکې نه وي بیا خلک ولې ولولي یو ناول؟
صحیح وای ټک صاحب، تم صحیح وای چې دا ګران کار خو وي یو یو داسې شخصیت چې د هغه په باره کې عوامي یا اولسي مجلس دی هغه بیا هم موجود وي، یا لیکل موجود وي، هغه خپله سوانی عمری لکھلے دا بیا پا اردو کی چاپ سوے دا بیا پا انگریزی کی چاپ سوے دا بیا پا پشتو کی چاپ سوے دا نو پا دارنگا صورتحال کی پا ناول کی دلچسپی پیدا کول زما پا خیال بانی بالکل صحیح ہے گران کار دے خو ما تا تولے چی دا تاریخی او دا تخیلاتی ناول چی مو خبر کولا نو پا دی کی بیا زین کردارونا مطلب خان سرچ کمی مرکزی کردار دے چو کس دا ناول بیان کئی ما بیا دا کوشش کری دی یا چی دا آغا پا ذریعہ باندی پا دی ناول کی دننا اگر یو خون او یو رنگ او یو سسپنس دی آغا پیدا سی خو بیا هم چی مطلب دا آغا دا سی خونه دی چی ما سوانی عمری را خسته دا ما دا پا دی ورز باندی دا سر پیدا سو پا دا ورز سکولو ولی پا دا ورز دا جدو جهد وکی پا دا ورز دا وکو مطلب ما سوانی عمری ریپیٹ کرده ندا خو ما دا غوی د زبن زینه واقعیات او زینه دا حالات را خسته دی چی آغا نن هم زمور دا پار یو مشال را دا دلاری مشال دی او خلق لاغه دا خزده که کولای سی نو زما پا خیال بانی آغا چی دی آغا که دای چی پا دی کلر آغا دا دلچسپی اون سر پیدا کری اولا دی سر شاو خواست بیا کم واقعیات دی یا آغا فکشن چی ما در طول مال دا خو طول واقعیات خو نیدی کنه پا دی که دنن فکشن هم موجوده دی نو آغا فکشن برخه سی کمه دا آغا از ما شاید دا خیال دی او چی ما دا کم فیدبیک را غلی دیم آغا لر زیاد خون پا دی که پیدا کری دی چی تا دا تاریخی واقعیاتو سرا سرا دا آغا شخصیت سرا تدلی چی کم نور حالات دی او دا آغا شاو خواست بیا تا یو فکشن یو تخیلاتی کردارونه ورسره جوړ کې نو هغه بیا د خلکو د پاره لږ نوې شی وي بیا د خلکو د پاره یو جلا مجلس وي او خلک بیا پاره کې دلچسپی لري او په هغوی کې بیا لږ ډېر سسپنس ورته ویلی سي هغه بیا په دې کې پیدا کېږي زما خیال دی زه څومره په دې کې کامیابه سوی یم دا نو زیاتره چې کوم لوستونکي دي هغوی به زما په خیال باندې په دې باندې ښه نظر لرلی سي ما خو بس یو کوشش کړی دی تر خپل حد پوری څومره زه دغه دلچسپه ساتلی سم چې یو کاري د دې لوستل شروع کړي نو هغه خوند پکې پیدا کړي او بیا تر پای پورې ولولي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو. سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول نکول کی عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په دې ناول کې چې تاسو لیکلی دی د تاریخي پیښې چې دي هغه تاسو کټ مټ راغستې دي کنه لږ بدلون مو پکې کړی دی؟
ما ذکر ته وکړ چې تاریخي واقعات او حالات خو پاکستان خو شاید کټ مټ باغ رنگ نه وي، او په دې کې دننه ما بیان کړی دی شاید دغه د بیان طریقه سي دغه بلر مختلف وي، نو کټ مټ هغه واقعات هم هغه رنگ نه دي، خو دغه واقعات اوس کم یو طویل اس کم پایل راوځي یا کم خلاصه راوځي یا کم نتیجه راوځي. نتیجه خو ما هغه ساتلې ده، خو دا هغه شاوخوا کبیا ما څه بیان کړی دی، کما د یو کردار رغولې دی، کما د یو بل کردار په ذریعه باندې یو څه پیغام الته وړاندې کړی دی، نو هغه چې دی هغه زما خیال دی چې هغه بیا هغه واقعات هغه تاریخي واقعات بیا له یو نوي زاویې زه خوده سي ورته ولې خو له یو نوي طریقې باندې په یو نوي اسلوب باندې بیان کړی دی. نو زما نه دی خیال چې ټول واقعات کټ مټ غرنګ نه دی غرنګ دی، بلکې په دې کې د دې شاوخوا سي دی هغه یا منظرنامه ته ورته ویلای سي څنګه اکاسي پکې سوې ده، یا ځینې داسې ډایلاګ دی چې هغه په هغه واقعه کې نسته خو هغه ما ورته تخلیق کړی دی، یا ځینې کردارونه دي چې شاید هغه به هغه رنګ په دغه کې موجود نه وي په هغه واقعه کې دننه، خو د هغوی په هغه کردارونو په زیږولو باندې نو هغه واقعات چې دی هغه بیا لږ په نوې طریقه باندې تر خلکو پورې ورسېدلی سي.
اوس خو کافي موده تیره شوه چې ناول لیکل شوی دی او خلکو ته رسېدلی دی، نو عکس العمل څنګه دی د خلکو؟ هغه فیډبیک چې ورته وایي د لوستونکو هغه څنګه دی؟ خلک یې څنګه ارزیابي کوي؟ ځانګړنې ښایي نقد پرې کوي، خوښوي یې، غندي یې، یا په ځینو ځایونو کې خوښوي او په ځینو ځایونو کې نیوکې پرې کوي؟ تاسو ته څنګه رسېدلی دی د خلکو نظر؟
د فیډبیک په حواله سره یا د عکس العمل په حواله سره خبره دا وي چې دا ته ورسې کنه ناول زه خو په خپله لږ په سوس سړی یم، کتاب چاپ کوم بس اکثر را سره پروت وي، که بیا چیرې لاړ سم راسم نو خلکو ته یې ورکړم راورکړم، خو دا دا اول زما داسې کتاب دی چې هغه په کوټه کې خاص کر مطلب ډېر زیات خرڅوي دی او ډېرو خلکو سي دی هغه د کتاب کم کم کتاب کور دی ته کتو کتاب کور دی یا بل ځای پیدا کړی دی هغه دا کتاب اخیستی دی او بیا یې ویلی دی او لږ ډیر چې تر ما پورې کوم فیډبیک را رسېدل دی خو ډیر مثبت دی، مطلب د عام ولس لپاره یا د عام لوستونکو لپاره په هغه کې د دلچسپي ډیر زیات مواد دی هغه موجود دی او هغه یو پازیټیو یو مثبت رائے تر ما پورې رسېدل دی، چا یا پر فیسبوک باندې لیکل پر کړی دی، چا یا بل ځای تبصره پر کړی دا، او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی په زبانی لما سره په دې باندې ډسکشن کړی وي، خو ښه ښه فیډبیک را باندې کال سوی دی د دې ناول تیر کال په جولای کې راوتلی او په دې جولای کې خو کال چې دی هغه پرسو، خو تر اوسه پورې ښه فیډبیک را روان دی. ها خدا اوس دی چې څوک په یو تکنیکی انداز باندې د دې چا جایزه نه ده اخیستې، ځکه چې په دې کې ما زما خپل هم دا خیال دی بلکې ما کېدای شي هغه شعوري کوشش وي چې په دې کې هغه د ناول تکنیک سکم دی یا د ناول کې دننه سکم یو 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 طریقه کار وزه کیږي فنی لحاظ باندې، شاید ما هغه دومره فالو کړی نه دی، او که څوک له فنی او تکنیکی اړخه څخه د دې جایزه واخلي نو هغه به یقینا کېدای سي زما هم لار ښوونه وکړي او ما ته به مزید دا غوی له دغه څخه زده کړې وسي چې بیا به زاینده لیکل کوم یا د دې دویمه برخه راځي یا د دې علاوه مې یو بل څه په ذهن کې دي، نو هغه به بیا زه تر دې هم نور په ښه طریقه باندې ترسره کړم، خو تر دا وخته پورې څه کوم یو عمومي عکس العمل دی او عمومي فیډبیک دی هغه ښه دی، مطلب هغه په انګریزي کې ورته وایي انکرېجنګ دی، مطلب دا تا په دې هڅې چې ته په دې کې کار کولای سي او نور هم مزید کار چې دی هغه ضرورت دی، او که وخت وي نو باید چې زه خپل دا سلایڅ نور هم پالش کړم او تر دې هم بهتره شی چې دی هغه ولیکم او خلکو ته وړاندې کړم.
لکوم کوم تاریخي اسناد مو ګټه پورته کړې ده د ناول د پاره کم کم ځای ته تاسو رجوع کړی دی؟
بالکل د ناول خو لیکل خدا سي نه دي چې بس ته په ډیسک باندې او تکشې نستي او لپټاپ دی په کوډو در تکشې شو وي او تا لیکل شروع کو، د دې لپاره ما باقاعده لوستل کړي دي د خان شهید څخه بله کم سوانی عمری دا غمی ورته کتلې دا وار په وار ورته کتلې دا نور ډېر داسې تاریخي اسناد دي چې هغه یا خو په تحریري شکل کې موجود دي یا ځینې داسې ارکایوز ته زه پسې تللی یم آنلاین ځینې په برټش لایبرریو کې او په برټش ریسورسز کې ځینې هغه ریسورسز دي هغه ما لاسته راوړي دي چې له هغوی څخه ما زده کړې کړي دي ما نور کتابونه ورته کتلي دي له نورو کتابونو څخه مې هم استفاده کړې ده ځکه چې ما لکه څنګه چې ما خبر وکړه دا خو بس داسې نه دی چې بس پورته کښېنستې او تخیل خدای نه کنه یو تحقیقي یا تاریخي ناول دی او پر یو شخصیت باندې دی نو دغه دپاره بیا ما دا ټولې هلې ځلې کړي دي ما کتابونه هم ورته کتلي دي ما دستاویز هم ورته کتلي دي ما آنلاین باندې کم کم شیان یا ما ته په ذهن کې به یو واقع راله زه به بیا پسې وګرځېدم بیا به مې ریسرچ وکړي بیا به د هغه کوم یو اصل ماخص به ما ته په لاس رالی نو به بیا د هغه پر بیسس باندې ما دا ناول او د دې ناول واقعات دي هغه پر مخ باندې وړلو نو د خان شهید له خپل کومه سوانه عمرې دوی لیکلې ده لکه سره سره نور هم ډېر کتابونه چې د په اړه باندې چاپ شوي دي یا برټش د دور رپورټونه دي چې هغه اویلیبل دي هغه ما راخیستې دي او له هغوی څخه مې استفاده کړې ده د دې ناول لپاره
په تاریخ کې خو واقعات یعنی پیښې بیانېږي خو په ناول کې بیا باید یو لیکوال چې دی هغه د کرکټرونو یعنی د کم څه کردارونه دي د هغوی ذهن هم کله کله ولولي نو تاسو د خپلو کردارونو ذهن څنګه لوسته دی په دې ناول کې چې یعنی لوستونکو ته مو څنګه ورخولی دی څنګه مو ورپېژندلی دی
بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې په تاریخ ډېر اسانه دی چې تاریخ څنګه اصل کې واقعیا نګاري دی کنه واقعات څنګه سوي دي او په هغه طریقه باندې لیکل دي او هغه راوړل دي او هغه په یو کتابي شکل کې چاپول دي خو په ناول کې دننه چونکې کردارونه وي او د دې کردارونو سته وایي هغه ذهن ته رسېدل چې دي هغه ضروري دي نو په دې کې د هغوی ذهن ته رسېدل ځکه زما دپاره اسانو چې یو خو ما په خپل هم ځان په یو کردار کې په دې ناول کې ساتلی دي نو ازما چې کم کم سوچ دی ازما چې کم تخیل دی از سی و دې ټول تاریخي دغه کې څنګه کردار لوبولای سم نو هغه هم په دې کې شامل دی او د سره سره نور هم ځینې ما په دې کې داسې فرضي کم کردارونه اچولي دي چې هغه د دې ناول لپاره تخلیق شوی دي نو بیا خو ډیر اسانه یې کنه چې هغه ذهنونه چې تا تخلیق کړي کنه چې تا یو تخلیق یې نو هغه تخلیق و ذهن ته رسیدل او دغه محفل ضمیر بیا بیانول سی هغه ستاده لپاره اسان وي خو کم سی حقیقي کردارونه په دې کې موجود دي ظاهر دغه د پرماته مخکیم خبره وکړه چې دغه د پرماته مطالعه کړي ده دغه د پرماته د خان شهید خپل سکم کم د لیکل دي او په کومه طریقه چې د خلکو سره کومې خبرې کړي دي یا د سره سکم د په حواله سکم خلکو خبرې کړي دي هغه بیا ما په خپل نظر کې شری هغه ساتلی دي نو چې ستا خپل یو کردار وي او ستا خپل یو تخلیق کړی کردار وي نو بیا زما خیال لري چې دا اسانه چې بیا ته د بل کردار یا د بل کرکټر رول څنګه ګوري او دا هغه رول زخه بیا ته څنګه کار اخی نو ما دا یو کوشش کړی دی نو نه پوهېږم چې په دا کې اوس څومره کامیاب یم
په اردو کې چې د نور کم تاریخونه ولنه لیکل شوی دی زیاتره دغه اسلامي جهاد او دغه نسیم حجازي او دغه خلکو چې کم لیکلي دي کنه نو هغوی داسې رومانټایسایز کړي دي یعنی یو جنای را پیدا کړي دا بیا د هغوی سره د کیسې د اتل چې د غمینه خودلې ده او دغه سې چې د لوستونکو هم ځان سره بوخ ساتلې دي خو تاسو په خپل ناول کې دا کار نه دی کړی ځکه چلته دغه گنجائش نه وو نو داسې کېدلی نشول کنه تاسو ولې د هغوی هغه پیروي نه را کړی
یو خو ما کله هم دا د نسیم حجازي رنګ چې کوم ناولونه دي دا مې په خپل ژوند کې کله هم نه دي لوستلي او نه مې دغو ته دومره توجه ورکړې ده خو په دې خپل ناول کې ظاهره ده هسې کوم ملي اتل دی یا د هغه کوم کوم کرکټر دی د هغه کوم یو سټیچر دی د هغه کوم یو 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 مقام دی نو له هغه مقام سره دا رنګه فرضي کیسې تړل چې دی هغه بیا بعضې اوقات د لوستونکو دپاره کنفیوزنګ سي ځکه چې بیا خلک که ته فکشن په لحاظ باندې له هغه سره یو داسې کردار وتړې نو بیا خلک واغه هم د حقیقي واقع په نظر باندې ګوري نو له دې سره هغه چې کوم ستا مین کرکټر وي د هغه کردار چې دی هغه بیا لږ په یو دارنګه معاشره کې په یو دارنګه کلوز سوسایټي کې هغه بیا لږګران ملوی او خان شید چونکه پخپل ځوان کې څومره چې موږ پیژندلې دي د مختلفو کتابونو په اړه باندې تر داسې یو تجربه پخپله هم نه دی را تیر شوی، کچیری د تر داسې یو تجربه را تیر شوی وای نو بیا به گنجایش موجود و سل د سره به تا یو بل داسې یو رومانوی کردار چې دی هغه به دی ورسره پیدا کړی وای، تخلیق کړی وای او بیا به دې دا کیسه پر مخ باندې وړې وه. خو ہاں اسی پدې لدې سره د تعلق پر بنیاد باندې یا لدې سره پناول کې د بختنامه سکم کم کردار دی یا دغه سکم کیسه ده هغه هم پدې کې موجوده ده او پدې کې بیان شوی ده چې هغه څنګه د دې ناول برخه ګرځېدلې ده. نو ما داسې نه دي کړي چې داسې ډېر زیات میرومنټسایز کړې ده، خو کوشش به کړی دی په ولسی انداز باندې او په ولسی طریقه باندې سکم دا ناول دی ولیکل سي او تر خلکو پورې سکم یو حقیقي کردار دی کومه مبارزه ده هغه ورسیږي.
نور ناولونو ته هم خیال شته چې یاره نور بل ناول ولیکي، هغه په کومه ژبه کې که لیکلو ته اراده وي نو په کومه ژبه کې به لیکي، په پښتو کې، په اردو کې، په انګلیسي کې؟
هو بالکل اراده خو مستا او کوم کیسی سی دی او کوم پلاټونه سی دی هغه مې په ذهن کې ګرځي چې دا به لیکم. ټول مهم خو دویمه برخه ده، دا دویمه برخه به څنګه وي او په دې دویمه برخه کې به کردار د چا وي او هغه کردار به څنګه کوم دا سیاسي جدوجہد دی هغه جاری ساتي، په دې باندې لګیم سوچ کوم، مواد راټولوم او خپل هغه نوټس دي هغه جوړوم. دا هم په ذهن کې ستا دغه رنګه یو بل پلاټ یو وخت کې مې یو ملګري سره یو بحث کولو نو یو ډېر ښه کردار، یو داسې کردار چې هغه خصوصا دا زموږ په منځنۍ سکم پښتونخوا د دې کردار دی، واقعي کردار دی خو هغه اتل نه دی، خو هغه چونکې ټول یو فکشن سی دی دغه شاوخوا کریئیټ کېدلی سي، نو هغه مې په ذهن کې ستا چې هغه ناول په ذریعه باندې د فکشن په ذریعه باندې چې دا ټوله غمیزه څنګه په دې زموږ په وطن کې خپریږي دا هم ولیکم، او دا دواړه مې خیال دا دی چې په اردو ژبه کې ولیکم چې تر نورو خلکو پورې هم زموږ کوم کیسه ده، زموږ کوم مجلس دی، نور خلک هم په دې باندې پوه سي. پښتانه خو یو حسین تر ډېره پورې په پوه یو، خو لږ به په اردو کې هم نور په پوه سو او لږ به نور خلک هم په پوه سي. نو دا اراده مې ستا دا دوه ناوله خو او دا دوه پلاټه خو زه پر لګرځوم راګرځوم، نو اوس یار وخت پر برابر سو منو خیر بیا به خپل لوستونکو ته وړاندې کوم.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس به دمه کو او سندره اورو. سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول نکول کی عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
دا ناول چې تاسو په اردو کې لیکل دی د خان پنوم، نو دا انګلیسي ته ژباړلو اراده خو نه لري چې انګلیسي ته یوش بړې چې نور نړۍ ته هم ورسی؟
نه، مې دی خیال چې زه دی دا انګلیسي ته وژباړم، ځکه زه هم چې زه په ژباړه باندې کم وخت لرم چې په ژباړې ته ورکم، نو هغه وخت به زه د دې ناول و دویمې برخې ته او دا دویم چې کوم ما ذکر تاسو ته وکړي و هغه لیکلو ته ورکم. نو داسې اراده خو مې نشته، نه پوهېږم چې د دې ضرورت به هم وي که به نه وي. او نن سبا خواسیم دا ترجمه دومره ګران کار نه دی او ډېر اسانه شوې ده، او دا چې کوم مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ورته وایي یا د ترجمو چې کوم مختلف سورسز اویلیبل دي آنلاین ډېر اسانه دی. ورته ګورو به، خو اول دا تی کول ضروري دی چې د دې بایا ضرورت وي هم او که نسته. چې دا معلوم سي بیا به سوچ کړو کې یا به یو بل چاته سړی ووایي یا بله دې کوم آنلاین ریسورسز دي لدغه به سړی کار واخلي.
په اوس وخت کې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په ژبه کې پښتو کې لیکل کېدونکو ناولونو په اړه څه نظر لرئ؟ چې هغه د ناول کم معیار دی هغې ته وګورئ او زمونږ ناولونو ته وګورئ، نو څنګه ارزیابي کوئ تاسو؟
په دې شک نشته چې په پښتو کې هم ځینې ښه ناولونه سیدي هغه لیکل شوي دي، خو یوه مسله دا وي چې زموږ کوم ناولونه دي څونه ما لیدلي دي هغه ډېر مطلب زیات سے زیات د یو ناولټ شکل خو لري، خو داسې مکمل ناول چې ورته وایي هغه به ډېر کم په پښتو کې پیدا شي. او د دې لپاره اوس افزا شو کوم ناول لیکلي دي، فاروق سرور هم لیکلي دي، نصیر احمد چې کوم نصیر احمدي و دا غوی ناولونه سی دی هغه موجود دی، خو لږ دا دی سی هغه د کم معیار ضرورت دی په هغه کې لا گنجائش سی دی ډیر موجود دی. او ناول سی دی هغه خو ویستر اتیا زره دی که تر څو زره تور چې کم وي هغه بیا په ناولټ کې راځي، نو هغه په ناول کې راځي نه، نو هغه د ناول کېدو د پاره به ضروري دا وي سی هغه لږ اوږده کیسه په هغه کې دننه موجود وي. وسته وګورم دا دریا ناول دی که نه بزرگونو پیجونه دي، دغه رنګه نور ډېر ناولونه دي په اردو کې چې هغه بلکې په څو څو جلدونو کې سیدي هغه راغلي دي، نو هغه هم ستا خو دا دی بیا هم کوشش سوی دی په پښتو کې او ښه کوشش دی، خو نور د بهتري گنجایش پکې ستا او لږ نور دې ته وسط ورکول سیدي هغه په کار دی.
خو سړی پیښې نشي بدلولی، یو څه پیښې البته د ځانه اضافه کولی شي چې تاریخ پې نه خرابېږي، نه تاریخ چې برهم نه کی داسې پیښې پکې ځایولی شي. نو تاسو هم داسې کړي دي که نه؟ صرف هغه پیښې مراغستې دي چې تاریخي حیثیت یې مسلم دی.
خټک صاحب ما اول ذکر ته و کې کنه چې پدی کې صرف کټمټ تاریخی واقعیات نه دي، لدې سره شاوخوا لږ فکشنز دي، هغه هم پدی کې ما ورګټ کړی دي، او ځینې واقعیات داسې دي چې هغه مطلب فکشنلایز شوی دي، لیکن هغه په دا طریقه باندې شوی دي چې هغه و هغه تاریخی واقعیاتو ته سیدی وسط یا اوقت سیدی اغیل نور ازش سیدی اغیل نور زیاد کری دی اسی واقعی دا واقعی دا پار نوی ما دا کری دی ما بلکل شاو خوا دیر دا سی واقعیات اور سر بیان کری دی سی آغا فکشن دی پیورلی فکشن دی کردارون سیدی آغا پیورلی فکشن دی کنا لیکن برت دا دی سیدی آغا یو یو تعلق سیدی آغا بیال آغا تاریخی واقعی سر دا جوڑول کوشش سیدی آغا سوی دی نو سمر کامیاب دی ما بیا بزد آغا وایم چی دا خلو فیصلہ زنه سم کولای کنا دا خپل وستون کی کوي
دا هم ویل کیږي چې په تاریخ کې چې دی صرف نیټه او نمونه سم دي او نور ټول چې دی پکې دروغ دي او په ادب کې نیټه او نمونه ناسم وي او نور ټول رښتیا وي نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او د خپل ناول ته چې وګورئ څه وایي په دې حقله
سم خبر مو وکړه په تاریخي ناول یا په سوانحي ناول لیکلو کې غټ پېش دا وی چې کم تاریخ پدی کې بیانې وی هغه تاریخ څومره په خپل څومره اتنټیک دی څومره مستند دی څومره پرشتیا واقعیاتو پرشتیا حالاتو باندې هغه اډانه لري دا دا خپل بذات خود یو سوال دی خو ما تا ته ذکر وکړ چې ما پدی کې بشک له تاریخي کتابونو او نورو منابعو زه هم اخزنه کړی دا خو یو د تاریخ په باره کې ویل کیږي کنه چې ولسی کم تاریخ دی هغه یو جلا تاریخ دی چې هغه بیانېږي که څه هم دا نور تاریخونه د دربارونو او یا د مقتدرو حلقو په خوښو باندې لیکل کیږي لیکن په اولس کې دننه یو تاریخ سی دی هغه موجود دی او هغه اولسی تاریخ سی دی هغه د هغه تاریخ یا د تاریخي شخصیت یا د تاریخي واقعي یو اصل شکل سی دی په اصل بڼه کې وتاته د ښکار کوي نو هغه که فرض کړه د ازمور فوک شاعري راواخه نظمور غاړي راواخه ټپې راواخه په دې کې د نن یو دومره لوی تاریخي پس منظر یا تاریخي د تاریخي واقعاتو اصل منبع موجود دي چې دا تر ټولو کې نو ته یو باقاعده سکم تاریخ دی یو درباري تاریخ دی یا یو سرکاري تاریخ دی دا هغه سره ته د دې نه یوازې مقایسه کولای شي بلکې د دې پدې په ذریعہ باندې ته کاونټر کولای هم سي نو پدې ناول کې د نننه له دې تاریخي منابع سره سره اولسي تاریخ چې دی هغه هم موجود دی مطلب ډېر خلکو سره ما داسې خبرې کړې دي چې هغه له خان شهید سره پاتې سوي دي یا د خان شهید په دور کې دي نو پدې کې ډېر داسې واقعیات به هم راغلي ډېر داسې منظرنامې به هم موجود دي پدې ناول کې چې هغه د خان شهید په دې کتاب کې به دا ذکر نه وي یا په بل کتاب کې دا ذکر نه وي لیکن په اولس کې هغه د نننه کیسې موجود دي نو پدې کې ما له خلکو سره مجلسونه کړي دي یو مثال به زه درکم سید خیر محمد عارف صاحب زموږ استاد محترم لا وای زه خما د ځینې واقعاتو بلکې اورېدلی وو پخوا موږ اورېدلی وو چې د بولې د خان شهید راغلی وي دلته جلسه ونو بیا چا پلمسون باندې چا پلمسون باندې خلګو ډبري وغورځولې نو دا یو واقعې دي دا واقعې به شاید په کتابونو کې موجود نه نور داسې واقعې دي چې هغه د هغه وخت ځینې خلګ سید خان شهید په زمانه کې ځوانان وو یا د دې تاریخ برخه لا وې سره خبرې کړې دي او بیا می هغه مجلس دی د ناول په یو نه و باب کې په یو نه و طریقه بیان کړې دي نو تش نانسې ولای چې دا یوازې په تاریخي کتابو باندې بلکې د اولس کم تاریخ دی اولسي کم تاریخ دی هغه هم ما کتلې دي ما لیدلې دي ما خلکو سره خبرې کړې دي بیا مې دا هغه پرونا کې دا لیکل کړې دي نو شاید دا ویلای سم چې دا به یوازې هغه تاریخي واقعیات هغه رنګ نه سي په کتابونو کې دي او کم چې خبره کیږي سي په دې کې به دا څومره رښتیا وي نو د رښتیا لپاره اولسي زبه اولسی خلق او اولسی نظر درغونډولو ما پرپر کوشش کړی دی
ډیره مننه تبسم صاحب مونږ ته د وخت کولو دای په امان په مخه مخه دای مو خوشاله لره
تاسو هم ډیره مننه کور ودان خټک صاحب چې ماته مو وخت راکړي او دا خبرې سره وکړي دا خو بس څه چې په ذهن کې وو هم هغه می له تاسو سره شریک کور ودان ډیره مننه دای په امان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو د عارف تبسم مرکه تاسو واوریده اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړي د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.